کې په انقره او استانبول کې ګڼ خلک د لیرې د ارزښت د کمیدو په خبرګون باندې سړکونو ته وتل او مظاهری وکړي. مظاهره چانو د واکمن ګوند او حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. دا مهم خبرونه تر لاندې د میورسته د اجملان په قربتوب ازادي په سپو کې پروګرام مهیروي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
سلامونه او خیر چاره اجملاندی مو د آزادی د چپوب د دیونه په خبرونه کې مو هر کله کوم. د طالبانو د واکمنۍ پوره 102 ورځې پوره شوه. لا هم نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلې. ادارې سرپرست ده په حکومت یې لدې درک هم نیوکشته چې ټول شمول نه دی. په ټول لوړو پوسټونو هغه کسان تر اوسه ګمارل شوی چې طالبان یا طالبانو ته نږدې کسان دي. خزی په لوړو څوکیو کې ونډه نه لري او د افغانستان د نورو قومونو ونډه هم په حکومت کې په نشته حساب ده. دا هغه نیوکه دي چې د طالبانو په وړاندې د بشري حقوقو فعالان او نور مخالف سیاستوال کوي. په افغانستان کې عامه بي وزلي چې له پوخاني حکومت ورته په میراث پاتې ده د طالبانو په سل ورځنۍ واکمنۍ کې نور هم زیاته شوه. سببونه هم د نړیوالو مرستو کمیدل، د غنو کورنۍ او نړیوالو ادارو تړل کیدل، شتو مامورینو ته تنخواه نه رسیدل او لستونزو سره مخت افغانستان کې بانکي سیستم دی. طالبان شته ستونزي دومره لوی بدلون ته په پام ناتیزه غنی او پرله پسې ټینګار کوي چې د یو داسې نظام په ټینګخ بوخت دي چې د دوی په وینا خلک په پکې له هر پلوا هوساووسی. خوایا د طالبانو تیرو سلو ورځو ته په پام د دې اٹکل څومره کېدای شي چې طالبان به پښتستونزو برلاسي شي او د یو مشروع واکمن دولت په توګه به له نړۍ سره راشه درشه ولري. له امریکا سره د دوهی د راتلونکو خبرو څخه ستمه کېدای شي. پر دې موضوعاتو د بحث لپاره د ازادۍ په چپو کې د خبرونې ته ملمانه را بللې دي د افغانستان د جنگ او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عزمی، د افغانستان د مشرانو جرګې پوخانی غړي ګلالۍ صافی او سیاسي او اقتصادي شونونکي داوود مایار را سره دي. ټول درنو ملمنو ته هر کله وایم. پایل به له خغلی عزمی صاحب څخه وکو. عزمی صاحب، که تاسو د طالبانو د تیرو سلو ورځو واکمنۍ ته لنډه کتنه وکئ، د تاسو فکر باندې له پوخانی طالب واکمنۍ سره تیرو سلو ورځو څه توپیر درلود؟
ډېره مننه نن صاحب، تاسو ته سلامونه درنو ملمنوته او استاسی درنو اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم. ګورې د پاونسان کې کچيري د طالبان د واکمنۍ څخه مخ کې د خلکو غوښتنې وکټلای شي، هغه ځینې محدود او غیر مشخص غوښتنې درلودل چې یو پاره کې سول او امنیتو د نورو مسایلو تر څنګ او خلکو فکر کوي چې کچيري مثلا طالبان سره یا سول برنامه مخ کې ځي کامیاب کیږي او یا هم کمبل سره ځین او کله د طالبانو جنگ چې ختمي لري جنگ باید خلاص شي. خداسي څه ونه شو امنیت یعنی ورستر بلې مخ په خرابې دوی د داعش حملات په افغانستان کې ډېر زیات خونړی سوي دي او تر ټولو جالب دا ده چې د طالبانو د واکمنۍ څخه ډېر ورستر ډېر ژر داعش د دې توان پیدا کړی دی چې هغه خپل حملات ته ادامه ورکړي. نو امنیت کم وعده چې طالبانو کړی و بیا هم کوم افغانانو چې غوښتنه درلودل هغه نه دی پر ځای شوی. یو دوه مسله زه فکر کوم امنیت ته ډېر زیات مهم دی او وبخشي اقتصادي چې ډېر زیات مهم دی چې اقتصادي حالات ورستر بل ډېر زیات خرابې دوه باندې دی. درې مسله د فکر کوم خارجي سیاست د افغانستان دی. صحیح دی چې طالبان پر سمات نه دی پیژندل شوی، مګر یو بیلانس او یو توازن لرون کې خارجي سیاست څه فکر کوم تر اوسه دا نهسته. په سیمه کې ډېر هیوادونه دا فکر کوي چې طالبان د پاکستان تر ډېر زیات نفوذ لاندې دي او خارجي سیاست تقریبا پاکستانیان د افغانانو پر پدغه کې مختوري. د پاکستان وزیر خارجه، د پاکستان د شورا د ملي امنیت شورا مشاور او نور پاکستانی چارواکي دا افغانستان پر نمائندګي باندې ځان ته جرأت ورکوي چې د خبرې وکړي. یعنی پاکستان د افغانستان غواز یو نو دغه کړی دی اخیستې دی او افغان خپل आवाज نه لري په خارجي سیاست کې څه کوم د ډیر زیات تاثیر بد تاثیر درلودلای شي. د دې لپاره کچیرو ګورو په داخل کې افغانانو چې هغه کم توقع درلودل چې طالبان باید افاملی عمومي افا اعلان کړي دا هغه باید یو نو ورته مرات او دغه وسی درناوی وسی فکر کوم دا نه ده شوی. تر ډیره هده پوری افغانان په یو نامه په بل نامه باندې د کورونا څخه خستل کیږي او رکیږي بیا ورسته مړی پیدا کیږي. دا دومره جدي مسله وه چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر حتی خپل په خبرو کې یاد کړل او ویل چې د طالبان ځینې غړي خپل سره جی او خلک وژنی پخوانی نظام خلک د وژنی. نو زه فکر کوم دا هغه مسایل دي چې په داسې ورځ کې
مننه عظیم صاحب وروسته په نور جزئیاتو هم پیوغږی غوخی او نور هم ملمنم په دې اړه باندې نظرونه ولري. زه له ګلالی صافی نه پوښتم د پوخانی سناتور ده عظیم صاحب څوټکو ته اشاره وکړه تاسو تومره ورسره موافق دی وای چې امنیت مجمنه طالبانو کړی و خلکو ته مدرلوده د پوینا نه دی راغلی څخل چی په کار و اقتصاد کمزور شوه دی خارجی سیاست دی طالبانو تر ډیره پوری خنه دی روان او حتی دی پاکستان له خوا نه دی په وینا اداره کیږي او همدارنګه دی وای چې بخنه چې طالبانو کړی و اسی بخنه نه ده شوی او لا هم دی سیاسي مخالفانو دی زورولو ریپورتونه خبريږي. ګلالی صفای دی تاسو نظرم په دی اورم بیا ورستا دی معیار سب نظرم په اخلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو او محترم ملمنو ته وړاندې کوم. متاسفانه موږ افغانستان د تاریخ کاله د انتقام په یو انتقام ژوندانه سیاست خپور دی. کله چې موږ د پخوانی رژیمونو وګورو د ساور د کودتا نه وروسته هر یو رژیم چې راغلی دی خپل پخوانی مخالفین متاسفانه یعنی فزیکی ځورولی دي چې دا بالکل دود شوې ده. اوس هم یعنی د دینه موږ توقع کیږي چې همدغه رقم چې په خوا کېدل اوس هم هغه مخالفین چې د دې یعنی سره شخړې درلودلې یا شاید هم په شخصي برمانه دي مخالفت درلوده متاسفانه ضرور کیږي. دا یو سرګند حقیقت ده. زه هم د دې لسرونه په دې سره ورځو کې نه ګورم همداسې چې ویل شو چې اسي امنیت چې باید راشي نه درغلی بیا هم زه نسبتا دا وایم څنګه چې ما اوریدلي څنګه چې موږ تماسونه لرو چې نسبي امنیت ښه دی. دلیل د دې هم دا دی چې هغه امنیت چې ښه شوی دی هغه امنیت ښه دی چې پخوا خپله دغه طالبان هم هغه امنیت خراب کړی و. مثلا په لارو کې د خلکو رعایت په خطر کې و جنګونه و مخالف لوري ورسره چې هغه حکومت و مخالف طالب و د یو بل سره جنګونه درلودل د دې د خطره یعنی هغه وخت امنیت خراب و. اوس بهتره په دې دی چې د خپله په د امنیت په خرابولو کې یعنی شتون اوس فعلا نه لري. نسبتا لارې چارې خلاصې دي. نسبتا مثلا جنایي پیښې نسبتا ښه شوي دي دي کې شک نشته. اما هغه څه چې توقع وه چې یو سوله راځي سوله تنه همدغه نه دی چې خلډار شي او هېڅ کار ونه کړي بلکې هغه دی چې اوسا ژوند دی کې متاسفانه د خلکو ژوند ډېر خراب دی. د یو خونه دایش سرپورته کړی البته د دایش په سرپورته کولو کې متاسفانه بعض داخلي کړی او حتی خارجیان ګرم بلومه دا رقم ګونګوسی دي چې ګویا د یمادګی نشي چې یو بل داخلي جنگ په افغانستان کې مخته ایسي او د دایش په نوم باندې خلک مسلکی او یا د مخالفین سیاسي مخالفین په نوم باندې نوی ګروپونه جوړ کړي او مسلکی چې دا ډېر یو خطرناکه پروژه ده کله چې پلی شي متاسفانه بیا به جنگ په کلونو کلونو افغانستان کې دوام لري. متاسفانه بل دا چې طالبونو توانېدي چې خپل حکومت یو مسلکی او یو کارپو حکومت جوړ کړي. هغه سرپرستان چې دې ته انکری دي ټول تقریبا د یعنی مسلکی خو بیرغی نه دي حتی تجربه کاری هم نه لري. یو بل بعد یعنی پیام د دې حکومت جوړولو دا دی چې دی به څوک په کار بلدیږي شاید ډېر اشتباهګانو کې او ډېر مشکلات او ستونزې رامنځته کړي. هغه مسلکی خلک معمولا په حکومتونو تغییر کوي او ګوند یو چیرې کامیابیږي خپل آزاد ګوند سیاسی څوکۍ کې مقرری دي چې څوک انتقاد نه لري، اما هغه مسلکی خلک، هغه د کار خلک، هغه د خدمات ملکی مامورین، هغه باید خپل په ځای پاتې شي. چې اوس ګورم چې دا د خدمات ملکی مامورین بیرته کوي او خپل یو سرباز یا یو ملا یا یو مولوی را وړي د هغې په څوکۍ کې نه. سمه ده، موږ ملایانو ته، موږ مسلمان خلک سو، ملایانو ته احترام لرو، اما د هر چا کار معلوم دی. ملا او مولوی د هغې وظیفه دا ده چې دین خلکو ته تدریس کړي، نه دا چې د صحیح کار چارو یا د نور مسلکي یا انجینري چارو کارونه مخته ایسي، چې دا ډېر یو خطرناکه پروسه ده. که دا رقم دوام کړي، دوی به مطمئنه اوسېږي چې ناکامه شي. په څنګ کې د ښځو شتون یا د ښځو د کار مانی شتون په جامعه کې یا د ښځو د کار مانی کېدل د یو لویه حقوق بشری مسله کېږي. د نیم افغانستان د وګړو حق دی تلفی، چې دا یو ډېره لویه تېروتنه ده. که په دا کار دی دوام ورکړي، مطمئن یم چې هیڅ نه به بین المللي ټولنه کې دی خپل ځای پیدا کړي او نه به ملت د یو منی. چې دا کار چې دا سل ورځې شوې دي، تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې مثلا بیرته د ټول ښوونځي د نجونو په مخ را پرانیزي او پوهنتونو کې بیرته خلکو ته حق ورکړي چې لاړ شي، د کار ځای ته باید لاړ شي. نو دا لویه تېروتنه ته ویل کېږي چې دوی بشري حقوقو ته احترام نه کوي، چې د ښځو حق دی او هر څوک حق لري چې په افغانستان کې ژوند وکړي. نور د اقتصادي پلوه هغه څه چې وویل شو، متاسفانه پیسې نشته، بانکونه ټول تړل شوي دي یا ډېر لږ پیسې ورکوي، خلک ورخطا دي او دوی کوشش کوي چې په یو رقم باندې د افغانستان نه فرار وکړي. زه د یو څنګه چې د خلکو سره م پخوا اړیکې ډېرې وي، زه د ورځې په سلاو مسیجونه اخلم چې زه څنګه وشم افغانستان ترک کړم. یعنې زموږ ځوانان، زموږ کادرونه، زموږ هغه پوه خلک، دوی ټول په دغه فکر دي چې څنګه زه باید افغانستان نه ووزم.
مننه راځو په دې مسایلو باندې به وروسته په جزئیاتو باندې وغږیږو. اغلی صافی، دا مسایل به سره داسې وویشو. متاسفانه چې موږ سره د طالبانو استازی نشته، کوي خو چې هغه هم ځینې خبرې کړې وي، خو زه د دې په خاطر باندې چې د هغوی لیدلوری هم دلته یي، د امنیت په اړه باندې دوی وایي چې په دومره یو لوی بدلون سره په نسبي توګه دوی امنیت د دوی ادا ده چې خدای زکه عموما له دومره لوی بدلون نه وروسته په امنیت کې ډېر ستونزې راځي او له پوخانی دولت سره مقایسه کوي چې د کابل خار د غلو غدو او د شاهدو اگر چې وسم دا روانې دي تر ډېره پوري. اقتصادم دوی د تیر دولت میراث بولي او وایي چې نړیوال مرستې یو ناڅاپه کمې شوې، دا خبره حتمی وه. د خپل مخالفانو د زورولو په اړه وایي چې دوی په سیستماتیک توګه څوک نه زوروي او نه داسې کومه پالیسی شته، بلکې د خپل لوی سیاسي مخالفینو په کورونو باندې پیری ودرولې دي، د غوي ساتنه کوي. په شخصي توګه که ځینی خلک زورول کیږي، وایي چې دا قضیه تعقیبو. نو دا هغه څو چې موږ ته په مرکو او مصايبو کې طالبانو له خپل لیدلوري نه ویلي، وړاندې نور بحث هم کوو په جلا جلا په دغه اقتصاد، امنیت، خارجي سیاست او مسلو باندې وغږیږو. خو غواړم چې له معیار صاحب نه واورم، دغه سره له کابل نه په تماس کې دي. مایر صاحب، د تاسو نظر په عمومي توګه دغه یادونه چې وشوې دلته عظیمي صاحب وکړلې او اغلی صافی وکړې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو سلامونه نه حاضر متاله د میز او قدر من اوریدونکو ته. د دې لپاره چې دا بحث یو چوکاټ ورکړو، نو دا سکتورونه که مختلف دا مختلف سکتورونه په خپل چوکات کې بررسی شي، به موږ کولای شو چې نتیجه که سره په نتیجه گیری کې یعنی موږ مشکل سره مواجه نشو. که دا مسائل په دې تقسیم کو چې سیاسی بود او اجتماعی بود، اقتصادی و امنیتی بود، که هر یو ځان ځان ته داسې وکتل شي. مثلا که چیرې موږ سیاسی بود راشو، په سیاسی بود کې یعنی طالبان تر 80% موافق دي او دا که صدا د سې ټیټ رقم نه ده. مثلا دوی د عفو عمومي مثلا کله اعلان کله کراوس دا وکتل شي چې څومره ورده پدې کې منفي دي او څومره مثبت دي. یعنی په عمومي ساته کومګه د قومندان او ګورو وزیران پاتشول دلته جنگ کې کسان پاتشول پدې کې څوک د منځل لارل اوس که پدې کې یو لاس څه یا پیزل څه پدې کې مشکلات راځي خو دا توقع یعنی ډیر منطقي نه ده کومګه وایو چې د تخلف سطح باید صفر وي. کچېره جنایي مسائل تراشو یعنی موږ قابل نه کېدې ته مسؤولیت او چارو د بدرې لپاره تمام موبایل باندې وجل کېدل دا رقم تر صفر پورې تشوې. یعنی کچېره موږ لګ د سیمانه فګرایو وکړو یعنی شل فساد د مشکلات د قوتې او ترافیا فساد د مشکلات د منځ کې دي. همداسې یعنی کچېره موږ اجتماعي بوت تلاړ شو دلته په کابل کې یا په نور ولایت کې موږ عملا ګورو چې د موږ شی ورونه رسانې لري رادیو لري دلته دوی د کوم علما چې دي عملا خلق ورته لایف ورته زنګ وي دوی خپل مذهبي فعالیت کوي خپل مذهبي فعالیت کوي. که چېرې موږ په ښار کې وو د کوم کمیټي تلاشانې کې دوی ګورو دا تشریفات کوم کال کې دا مسله تجربه کړې ده. ښه دلته یو مشکل تنه اقتصادي بود کې دا چې د دې سبب مسلکی مثلا دلته تحلیل شي د اقتصادي مشکل یا چالش یعنی داسې یعنی یو فرایان شکل یا جریان په شکل ونه کتل شي تصویر باندې ونه کتل شي دا باید ایلی وکتل شي د اقتصادي چالش در کوم بنده شراغلی د اقتصادي چرخش کېده عامل شیده. خود خو واضح خبره ده چې دغه تحریم چې کوم ده د اقتصادي تحریم د رسر نه پیژندل دلته یو هغه راغلی ده یو چالش راغلی ده. یعنی اوس کچېره هغه نقطه حل شي یعنی د تحریم مسله حل شي چې دا ماینده کې انشاءالله مثبت یعنی قدمونه شوي د سفارتونه د لسونه اضافه فعال شول شي دا اول قدم ده. یو اقتصادی بود که دا مسئله ده چې در کل کچره وګورو یعنی طالبان خپل یا امارات خپل وظیفه خانگی په داخل کې اجرا کړی ده او کوم مسائل چې نړیوال پر رات لري هغه دې مسئولیت به انشاءالله هغه وایده کې شي.
مننه مایر صاحب را سره ووسی عظیمی صاحب ته ورزم له دنه به پوښتم چې د خزو موضوع اغلی صافی یاد کړله واقعا کوم څه چې دا اوس د خزو په وړاندې د طالبانو تر واک لاندې کتل کیږي دا خای نه افغانانو ته تر ډیره پورې د منلوې په دغه برخه کې او نه نړیواله ټولنه چې طالبان ډیر لیواله دي چې دوی په رسمیت وپیژني له دغه چلند سره جوړه ده. مثلا مکتبونه تړلې دي له شپږم ټولګي نه پورته رسمن تړلی په زینو ولایتونو کې پرانیست دي خو په زینو ولایتونو کې تړلی دي ویره دا چې خایي همداسې تړلی پاتې شي او حتی که پرانیستل شي هم دغه دی و ورځم چې د دوو نجونو خونځي زنډیږي دا یو زیان دی یو تاوان دی. مامورین خزی تر اوسه پورې هم په کورونو باندې ناست دي په ادارو په لوړو ادارو کې د خزو استازي نشته دي او همدارنګه هغه خزې چې له خشونت سره مخ کیږي له زور زیاتی سره مخ کیږي چې د افغانستان په تیر ټولنو کې عام دي تر اوسه پورې داسې یو مرجع هم نشته دی چې طالبان به ورته رسیدګي وکړي. تاسو راته څه وایي چې عظیمی صاحب چې د خزو په برخه کې د طالبانو چلند څه دی بیا وروسته نور مسایلو ته راځو؟
ان صاحب زه زما توقع ده اگر چې زه دا پوهیږم چې مثلا هغه څوک چې په افغانستان کې تر اوسه باندې متاسفانه هغه په پوره واضح شکل باندې ځینې شان چې حقیقتونه دي هغه ورته ستونزمن کېدلی شي چون چې دوی ورې اوسېږي ژوند دوی ورې په خطر کې پېښېدلی شي که دوی مثلا ځینې حقیقتونه بیان کړي. مګر په حیث د یو افغان په حیث یو فرض فکر کوم دا زموږ رسالت دی زموږ مسؤلیت دی چې د هغه څه چې حقیقت دی او هغه څه چې عملا په افغانستان کې پېښېږي د هغه اواز پورته کړو او بدون د کمبیر څخه هغه څه حقیقتونه ووایو په حقیقت سترګې پټې نه کړو. پاتې شو د ښځو حقوق او یا نور حقوق. ګورئ مشکل دا نه دی چې آیا طالبان دا کولی شي یا نه شي کولی. مشکل دا دی چې طالبانو همیشه په ډیرو مواردو کې ډېر زیاتې وعدې کړې دي. دوی چې کله په قطر کې مذاکرات کول دوی همیشه دا ویل چې موږ ښځو ته پوره حقوق ورکوو. په هغه وخت کې ما دا استدلال کوي که چیرې دوی په دې باندې باور لري نو اکلن په مذاکراتو کې دی باید د شوزو یو نمائنده ولري چې دوی تر اخره مونږ نه درلودل. بیا ته وکړه دا کېدل شاید دولت تراسي په دولت کې دوی نرمښت وشي شاید ځینې شزینه مغړی په خپل کابینه کې ولای وښ خو تاسو وینئ یعنی تقریبا د څلور ځلې دغه وکړه له ګمارنی وکړه چې هغه د دغه څخه نیولې صدر اعظم څخه نیولې رئیس وزرا څخه نیولې معاونین وزیران موینان او رئیسان یعنی حتی د رئیس په کچا کې هم دی تر اوسه کوم ښځینه نه ده ګمارلې نو دا واضح یو شی څرګندوي چې طالبان د دې توانایي لري چې یو ښځه وګماري بایستداد ښځې شته مګر د دې اراده نه لري اصلا نو ټول مشکل په دې کې دی چې د طالبانو هغه وعده او هغه عمل باید دا سره یو شان اوسي چې تر اوسه پورې ډېر مشکل
دی اغل صفای تاسو فکر کوي چې طالبان به د خزو د حقونو په برخه کې په خپل ژمنو ودرېږي او لکتر لګا دي خزو په وړاندې باغ ابتدایي ژمنې چې د کار او خونځي حق دې د زده کړو حق دې عملی کې لاندې ځوابونه کرا کینو بس ته به دوام ورکړل شو
څنګه داسې یو عمل د دلې چې امیدوار اوسېګو د دې سل رزيتي ریشو
اخره مثلا په زینو ولایتونو کې مکتبونه پرانستل شوې دي داسې خبرونه شته
بله مکتبونه پرانستل شوې دي
هله بخون کې نه دي
یعنی د خو وعده ورکړې چې د عمل په میاش کې ټول خو خوږي پرانیزي مونږه دغه تعداد ته موږ هیڅ دلیل تر اوسه نه پیدا کړی شو ولې دی باید د خوږي وتړي دغه ته دی ولې جواب نه ورکړي چې ولې د خوږي یا ولې پانتونونه د جنو په مخ تړلې یو او دا چې هغه خزي چې په کار وي دی خو ټول یعنی یو مرجونه راغلی او کار ته دی تحصیل کړی وي دی امتحان ورکړي هغه ولې په کار بیرته کړی دی اقل یو 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 ځای چې یو خزر ته مراجعه وکړي یو قاضي د خزر چې یو چاغې ته یو خزر مراجعه وکړي چې مشکل لري اقل نه غندشته او سره نولي نشته یعنی دلته د یو نو امیدي پیدا شوی دی چې ګویا دی بیا غواړي امغه د ټوکل مخکې سیاست خپل مختیسي زی لمنه هم اما چې وعده ورکړي چې د خزر حقوق ته احترام کوي باید سزر خپل د احترام به ښکاره کارا کی او ثبوت کی چې دی واقعا غوړي خزو سره احترام کوي او خزو تبرته یعنی کار او ژوند ته پری دی نو کداغه رقم چې موز دی خل نه ایلی دی خل فکر کوي چې شاید نور هیڅ کسی په کار تلر نشي دا تصویرونه دا آوازونه چې موږ اورو دا ټول د نایلی غوونې دی یا دی قسم غوړي چې ملت زوري یا دی چې وادي ورکي عقل نه یې عملي کی یو یو زغپل یو تجربه تاسو شي کوم څوک له مخکې موږ یو بس کې اوس د طالبان سره یو تعداد خزي افغاني خزي موږ مذاکرات درلودل په ناروی کې اما غلطه مو د بری د پښتنه وکړه چې خبره مې شه د طالبان په تحریک کې بعضی خزي فعالیت کوي مثلا هغه صلات انتقالی یا مثلا د مواد منفجره مثلا خپل ټیکري کې انتقالی اما آی اس ناسي رهبری کې کوم خزي شته دا سوال مادرید په تکرار کې متاسفانه درې وړ درې د شي مختل جواب نه خسته د دې د رهبری په ساته باندې هیڅ یو وخت ځنه
مننه مننه په دې باندې
او مدریو مراده کې یو وخت ځنه شته د څنګه موږ امید وکړو چې آینده کې به دې خزو ته پوره حق ورکړي
مننه خغله معیار تاسو ته راځو کابل کې تاسو څه ګورئ خزي یو نیمه چیرته په مخه درځي کارونو ته څوک ځي نزي او دغه دی انجونو دی خونځوي پر موضوع باندې چې موږ دوه میلمنو خغلی عظیمی او غلی صافی یاد کړی دا موضوع خای دی طالبانو دی پرسمیت پیژندل لپاره یاد نړۍ سره دی راشه درشه لپاره یو مهمه مسله چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په غی برخه کې لام ستون زشته څه فکر کوي تاسو لاندې نظر راټوئ
بلکه نه تاسو څه نوکتي ته ضروري شي یاد شي او مثلا دا چې فرانسې نو دا مثلا باید د سمستکی په باندې مرشي او مرشي یو انقلاب راشي یعنی په ټول نړۍ کې دا یو مهمه خبره ده چې د انقلابین اتحادیه لپاره حکومت کوي په خپل سټایل باندې د طالبانو سره یې مشه شوی دی د بل طرف نه د غوډور دی او بیان پاک له تشویش وکړو نو د ورور ته وایم چې کوم ازادي شاسو په خارج ملک کې دی رین اضافه موږ دلته په خپل شوکات کې لرو د ری خمس سال هغه بل ورځ غیر مسلکي چلند د پانتونو ساس چې وو چې د امارات د ویان سره وکړو او هغه ته خو چا څه ونه ویلې خو هغه په ډېر بد لهجه د مطبوعاتي معیارونه خصوصي مسایل مطرح کړل. یعنی که چېرې په چوکاټ کې دا مسایل مطرح کیږي هغه چوکاټ چې قانون اجازه ورکوي عوامي قانون اجازه ورکوي یعنی کاملا آزادي لري. د ښځو د سام مسله یادیږي دلته ولې د نارینه د سام مسله نه یادیږي؟ مثلا که چېرې ښځه د کار حق لري کنه لري ولې خلک نه وایي چې نارینه د کار حق لري کنه؟ خو که چېرې اقتصادي چرخه استعمال مثلا یو معاشات نه وي نو دا خو مردان
نه. خو مثلا ګوري خغله معیار د نجونو خونځي ابتدایي اړتیا ده. ډېر خونځي تړل په ډېرو ملکونو کې جګړې روانې خو د تعلیم د برخې فعالان هڅه کوي چې خونځي پرانیستي وساتي ځکه د خونځي د تړل کېدو زیان دومره دی هتی ورځ چې د یو چا درس ضایع کیږي. زه فکر نه کوم چې هیڅ مولوي صاحب یا هیڅ ملا صاحب دې جواب وویلی شي چې ولې د یو شاګرد یا شاګرد دوه ورځې زده کړې ضایع شوې. نو مخکې صافي ول چې خونځي جواز نه لري، یعنی د دوی د انجنونو د خونځي د تړل پاتې کېدو لپاره دلیل څه لري د الکانو پرانیستي؟
زه فکر کوم چې هغه صافي دي احترام ورته خدای تبلیغات تحصیل نه تاخله ده او خاتونه ورته ورته سرګن دي سوه موږ لري دي تبلو چارش شد د او چې تاسو مکاتب بند کله مکاتب بند کله مکاتب د اقتدار بند د کورونا د وجه نه او کوم بودیجه چې جمهوریت په جنگول نه لګول د معرف او تحصیلات نه اخستی و یعنی و بهانه ورته جوړوله چې د مکاتب په د کورونا په بهانه بند وساتي. طالبان چې راغله د بند مکاتب سره مخامخ شو چې ترکه څه دی اوس بیرته فعال کړ چې راغله د ذکور مربوط مکاتب په اول ورځ کې فعال کړ د اوناس بخش چې په هغه کې یو سلسله اقتصادي او هغه د تشکیلاتی مشکلات مو کنه دا تشفقان سم په پوره بلخره په تقریبا تر اته نه ولایت پوره د فعال کړي. یعنی دا مسله ته ځین کې په چوکات کې شته. یعنی تشکیلات لغوه کړي مې دي د زنانه او د کار په حق لا چې کله بیکاری مثلا به حد کې وي یعنی حد معاشات او اقتصادي مشکل دلته وي یو حکومت مثلا بانکی تحریمات او مشکلات وي د معاشات تنظیم مشکلات په منځ کې وي نو دا خو یعنی ټول کارمندان د کار مشکل ده. دا د سره ده چې دلته
مننه خغله ما رازو بیرته یو څو اوریدونکو بر واخلو چې دوی څه نظرونه لري په همدغه مسلو باندې. ورسته د بیان ازادۍ سارایي محکمې د قضایي ادارو څرنګواله په دې باندې هم بحث کوو او د یو قانون او مشروعیت تشه. خو یو اوریدونکو پیغام پر خلاغې نمخ کې زغړم شمارې اعلان کوم. اغه اوریدونکو چې د واتس اپ لاله غواړي موږ سره په تماس کې شي زموږ د واتس اپ شمیره ده 00422211401. بل شمیرم د چې د ټلیفون لاله په زنګ وهل شي اغه 00422211401. یو اوریدونکو په واتس اپ کې پیغام پرې خده او رو بیا ګورو چې د یو دوه نور اوریدونکو ټلیفون نمبر اخلو. مهرباني وکړئ.
سلامونه اونی کې هله د ازادي راډیو کارکونکو ورې دوه ته وړاندې کوم. میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت نه نو دا چې تقریبا د طالبانو هادي اصول جوړ ورځي پر کېشه لا هم اقتصادي مشکلات سته او بل ته په هلمند کې کوو ګورو ډېر جنگونه وسوله هند خلکو کورونه ونه رسوله هغه هم تر وسه نه جوړ جوړ کړی او کومي مرشت چې راځي هغه مستحق کورنۍ ته نه رسي. زموږ غشتنه دا ده په لومړي قدم کې کدل ته په هلمند کې ځینې خلکو تبان چې شان به د دوه دلا او خټوله په لیلام خرڅول یعنی وس نورې وادو ته زه چې په نورې وادو کې کار وکې موږ غشتنه دا ده ځینې چې تر دې له حدا پر دی به چې دوه ځوانان ته کار پیدا کړي ځوانان به چې نه هیلی نه کې ځکه چې ځوانه طبقه ده باید په دغه دولت کې هم ځای ورته ورکړي او پر کار یې وګماري. زموږ غوښتنه هم د اسلامي امارت
دا یو اوریدونکی و چې له هلمند نه پیغام پریښی و او خپلې ستونزې یې بیان کړلې او خپلې هیلې او غوښتنې یې بیان کړلې. یو بل اوریدونکی هم زنګ وهلی دی د پیغام هم راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږېږي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپل نوم مو واخلې او خپلې خبرې مو پایل کړئ چې وخت ډیر ونه نیسو.
اسمت الله د فراه ولایت خبر کوم
استلمش
جوړ وسه ما سلامونه ملمنو ته.
وعلیکم السلام. موږ تاسو اورو، تاسو څه وایئ چې د طالبانو د غیو سلو دوه ورځې واکمنی در باندې څنګه تیره شوه؟ ژوند دې څومره بدل شو؟
په یو باره کې کوه وایم وروره، ډېر یو ښه امنیت دی، ډېر ښه خوند کې شپه ورځ ښه امن دی، خو د بله خوا څه اقتصادي مشکلاتونه اوج ته رسېدلي دي، نو بیا خصوصا زموږ په راکې
نو دا اقتصادي مشکلات فکر کوي چې د طالبانو پراتک سره زیات شوې دي که مخکې مو؟
مخکې لږ وه، اوس بیخي درې چنده برابر رسېدلې دي. بیخي نو ملت داسې سوی دی چې بیخي آخري درجې ته رسېدلې دي. خو هغه یو خواته چې وګورو ډېر شخان کې امن دی، کوشتار نشته، د ورځې مو سلو دوه سوه ځوانان د افغانستان اتله، د یو خوا د دې خوا دواړه خو افغانان وه. خو د بله خوا څه چې بیا دې مشکلاتو ته ګورو، نو بیا یو څه مایوسه شو چې موږ یې ګوندو
دغلته اوس د خلکو دا تاسو چې د کوم ځای نه تلیفون کړې په فرا کې، دغلته د خلکو ورځنی اقتصادي ژوند څنګه دی؟ مثلا یو سړی ښه دی، د تلیفون قطع شو، یو بل اوریدونکی هم راخلو، نو بیا
نه دی
اورې مهرباني وکړئ، دغلته د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ لکه یو سړی پوښه څه درلودل چې وسینه لري؟
خو چې ما دکانداري و مثال شو یو شی پاتې ده، له اوس چې راوي د خارج څخه محصول هم یو څه ډېر سوی دی تر پخوا پورې، او وروسته شی هم ګران دی. یو بوجه مثال، یو بوجه کود پاکستانی چې راتله، هغه وسادي 5,500 افغانۍ تر رسیدلې چې پخوا په 2,500 و. هر شی داسې دوه چنده درې چنده، مثال تیل په 15-30 موږ تاسو را نیوله، اوس هغه دي 85 تر رسیدلې دي. نو ټول کارونه زموږ د طالبانو وړونو څه دغه هیله ده چې اول خو د ازادي راډیو ته ګای وخت میلمه سي، د افغانستان ملت ته جواب ووایي، او بل نو موږ هیله دغه و چې ګوند خدایو کې طالبان راشي د پرا په ټوله ولسوالیو کې یو مکتب هم نسته بغیر د ولایتو. نو په سراواخه خصوصا بکوا، ګلستان، فرارود، بلابلک، داسې دا خواخو بیخي پر مخ باندې. نو موږ دغه تمه ده چې طالبان دغه کار وکړي چې د زموږ مکتبونه راځي.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ، جوړ اوسئ. عظیم صاحب، د دې دوه اوریدونکو شکایتونه مو واورېدل، دوی خپلې خبرې وکړلې. غالبا ماغه خبره ده چې مخکې تاسو هم یاده کړه، معیار صاحب هم ورته اشاره وکړه، اقتصادي ستونزه دا مهال د خلکو لومړنۍ ستونزه ده. پوخ امنیت لومړنۍ ستونزه وه، خو اوس امنیتي ستونزې به هم وي، خو اقتصادي ستونزې جدي شوې دي. خلک په ډېره بېوزلۍ کې ژوند کوي. عظیمي صاحب، داسې ښکاري چې په دې مسایلو کې چې یاد شول، ځینې د طالبانو داخلي مسایل دي، خو اقتصاد داسې یو مسله ده چې په نړۍ پورې او په نړۍ کې د دوی په مشروعیت پورې او د نړۍ لخوا د دوی په منلو پورې اړه لري. څه فکر کوئ چې طالبان څه کولای شي چې اقتصاد پیاوړی کړي؟
ګورې دا ټوله باس بیرته د پالیسی راځي، یعنی که تاسې هم سره یو د ایران وګورې، هغه هم د کلونو کلونو د امریکا د تحریمونو سره مخامخ دی. بانکي سیستم یې د امریکا د ډالر کې هېڅ ترانزیکشن هېڅ معامله نشي کولی، دا یعنی وضعیت یې ډېر زیات خراب دی. او بیا هم د هغې باوجود هم ایران یعنی مثلا توانېدلی دی چې خدمات او هغه څه چې داخلي مسایل دي او اقتصاد دی تر ډېره حاله پورې دی کې پاتې شو. مثلا دا باس کېږي چې ولا انقلاب وشو، طالبان راله او دلته سیستم باید ډېر وخت ضرورت لري. داسې انقلاب نه دی سوی چې خانه جنگی دي سوی دلته دي پاتک پاتک سازي وو دا وو. یعنی هر څه طالبان ته ډېر په آرام باندې یو پرېښه ده، سوی یو جوړ به نه وایم، خو یو سیستم وو چې مشکلات یې خپل درلوده، مګر یو سیستم طالبان ته ورسپارل سوی دی. او بل که چیرې طالبان دې ته وخت لري چې د چرسو فابریکې رسمي کې جوړې کړي، او د یو آسټرالیایي کمپنۍ راشي او هغه واداره کړي دلته سرمایه گزاری وکړي، او هغه ته بانکي مشکلات او اقتصادي تحریمونه او یا د طالبان نه پیژندګلوي په رسمیت نه پیژندل هغه مشکل نه جوړوي، نو نور مسایل ته ول نه کیږي. پاتې شو زه فکر کوم چې طالبان باید لکه ځینې سیاسون چې دا باس کړي، نه یوازې خارجي مشروعیت ته ضرورت لري، بلکې داخلي مشروعیت ته ضرورت لري، او داخلي مشروعیت په هغه خارجي مشروعیت باندې ډېر زیات تاثیر لري. یعنی کچېری دلته داسې مسائل راځي چې مثلا زه تاسو ته ډېر ساده مثال درکوم، د پخوا موږ د افغانستان بار اسوسیشن یا مثلا دغه درلودی د وکیلانو انجمن مو درلودی، دا چې هغه خود مختاره کار کوي، دا هغه لغوه کول او د وزارت عدلیه پورې د دې نشلول دا یعنی دا ډېر په طالبان د شر ډېر کوچنی مسله ای مګر نړیوالو ته دا ډېره غټه مسله ده. یاد د زلان د خبرو نه د ټلویزیون کې د خبرو نه وروسته د طالبانو پوره مثلا یو ډېر غټ عکس العمل ښودل او ډېر پالیسیانې بدلول چې دا باید وسي رسنۍ باید دا وکړي دا ونه کړي دا ډېر لوی تحصیل لري. نو زه فکر کوم هر کوچنی مسله چې په داخل کې پېښ شوي وي هغه نړیوال ډېر جدي نیسي او ډېر په ځیر ورته ګوري. نو طالبان زه فکر کوم بیا هم دا وایم چې ځینې مسایل دي چې هغه ډېر په اسانه باندې حل کولای شي، ځینې شاید سخت وسیږي او هغه سختو فیصلو ته ضرورت لري چې هغه د طالبانو رهبري باید دا جرأت ولري چې وي کې مثلا په هغه کې د خارجي جنګیالیو شتون دی په افغانستان کې تر اوسه پورې دی وجود لري او هغه نه یوازې چې وجود لري بلکې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو سره هم هغه خپل روابط چې کوم درلودل هغه ساتل شوي دي او که چیرې وکتلی شي د دې باعث دا کېدلی شي چې افغانستان یو نوه نورو بدبختیو ته ولاړ شي. زه دا وایم که چیرې داخلي پالیسي یعنی مو او د خارجي سیاست مو سره برابر نه شي او ځینو مهمو موضوعاتو ته چې طالبانو په وس کې دي، زه دا بیا هم په دې باندې تحقیق کوم، د طالبان په دې باندې توان لري فقط اراده غواړي، که هغه ته فکر ونه شي په دې مطمئنه شي چې افغانستان د یو بل سوریې په لور باندې روان دی او د دې مسؤلیت به د بل چا په غاړه نه وي، نه به نړیوال بیا سبا افغانان ګرم ګڼي. زه فکر کوم چې طالبان به دغه بدبختۍ مسؤله وي. نو زه فکر کوم دا وخت چې طالبان د ډیپلوماسۍ او د هوښیاري څخه کار واخلي او دا ملت او وطن د بدبختۍ څخه خلاص کړي.
مننه. دی اغلی صافین د بو پختم چې دی مشروعیت خبره عظیمی سبیا د کړله، دی داخلي مشروعیت خبره دی یو قانون تر چوکاټ لاندې باید کارونه مخه ته ولاړ شي، دی یو دولت لک تر لګه دی دولتداري یو مکتوب یو کار یو 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 پریکړه باید یو قانون وی لوایح ورته وسی چې دی اغلی مخه کارونه پر مخ لاړ شي، ټاکنې وشي، ګمارنې وشي. دمګړی تاسو د طالبانو په دغه یو سلو دوه ورځې واکمنۍ کې چې لای اداره سرپرست د دوی په وینا باندې د قانون ته څومره محسوسوي؟
یعنی اصول د نگان هغه څو چې نوی قانون نو سیګ معمولا قدی د سابقه قانون ټول مریو لجرادی او په قانون باندې دی کول شي چې کارو کی مګا نو وی چې قانون نشته ولې چې ټول قوانين قبلا جوړ شوی دي او شته دي به دی باید په قانوني کار کې مهم دا دی چې دی خپل اراده جدي ونیسي. یعنی اراده زه بیا هم په وجود دي چې د مخالفتونو ډېر برخو کې لرم، اما یو شی ستایم د طالبانو چې به د څلو ورځو کې دی هغه د قدرت جزیرې د مرګ یو ولې چې د خلکو د زهازار اذیت سبب ګرځېده دا د دې لوی لاسته راوړنه ده. دا باید اوستایو زه شخصا تر خبرستایم چې هغه قدرتونه هغه خلک چې معمولا یعنی کله چې په پلارات لل چا به حق نه درود د دې موټر مخې ته اته خپل موټر مخ کې کینو هغه شایان دې من زیوډل چې فکر کوم ملت او ځینې خوشحالي د طالبان نه شاید هم دغه خبر وسی چې زه دا هم ستایم چې د قدرت جزیره ختم کړلی او د خلکو هغه عقده چې د خلکو سره وه د دې زورواکانو سره د دې غاصبینو سره هغه عقده یې لږ تر رفع کړه. دغه یو مثبت پوینټ دی چې دا باید یاده کړم څنګه چې ما تر اوسه پورې ټول منفي پیدا کړي و د خطر مې دا تاسو یاده کړله. یعنی قانون شته خو دوی باید په قانون عمل وکړي. ډېر اسانه خبرې دي چې د دوی د مشروعیت سبب ګرځي هغه احترام ټولو اقلیتونو ته دی، یعنی احترام ښځو ته دی، احترام اشخاصو ته دی او ګروپو ته دی. کله چې دلته یو د خارجي هیوادونه د همشمول خبرې کوي موږ هم دې ته مخالفت کوو چې باید همشمول دا نه وځي چې هغه مری هغه مری سوخته مری سوخته وایي، یعنی هغه خلک چې نور خلکو ونه وځلي هغه بیا باید په قدرت را نشي ځکه چې څوک داسې نه غواړي. اما د اقلیتونو شتون په حکومت کې باید ښکاره اوسېږي، د ښځو شتون باید په حکومت کې بالکل جدي اوسېږي. پیشر ورو ورو ویلې چې ښوونځي پرانیستي دي، فقط یو کابل ښار ته استوي، نو دا پایتخت د مملکت دی
او دا ډیر مهم ځای دی. هغه چې انجن مکتب ته لاړ نو شنو موږ څه کوو په دې مې ما بولات چې د بلخ ولایت نه پس د خدای دا ډیر وخت نه د انجنو مکتبونه فعال دي. اما موږ ټول افغانستان ته دا غواړو اقتصاد څه باید وکړي دغه واړه خبرې چې باید حقوق د خلکو احترام وشي دا ډېر لوی لاسته راوړنه به طالبان ته وسیږي. اوس هغه اکثره واړه خبرې سبب دي کېږي چې ډېر لوی جنجالونه مخته راشي. متاسفانه په افغانستان کې اوس هم زموږ ازاوندي هم لاس وهنه کوي. د منطقې جنګ متاسفانه افغانستان او افغانستان دا څلوېښت کلن نیابتي جنګ دی. د ساده جنګ نه شروع کړه تر نه راپورې منته نه امریکا صادقه وه او نه روس صادق وه. منته نه پاکستان صادق دی او نه هندستان صادق دی. منته نه ایران صادق دی او نه نور ګاونډیان صادق دي. موږ باید خپل ځان جوړ کړو. متاسفانه موږ خپل یو بل ته صادق نه یو. موږ ګورو سوله تنظیمونه دي چې دوی حتی د یو نوم لاندې یو اسلامي عذاب یو بل سره صادق نه وو. نو دا مشکلات نه تنها د طالبانو مشکلات دی، دا د تاریخ کله جنگ مشکلات هم دی چې ملت ټوټه ټوټه په قومونو یې ویش په ژبو یې ویش په ویش او په مذهب یې ویش. نو دا مشکلات به زه هم توقع نه کوم چې طالبان به په دې سر ورځو کې دا ټول شیان حل کړي. اما لږ لږ باید دوی شروع وکړي که دوی غواړي حکومت تري وکړي که دوی غواړي چې خپل حکومت جوړ کړي دوی باید وړو واړه ګامونه کېږي څو چې مخته لاړ شي. د اقتصاد په باره اقتصاد په برخه کې باید هم موږ واقعانه یعنی نظر ورکړو چې دا یوازې طالبان مشکل نه دی، دا مشکل د بین المللي ټولنې هم دی چې موږ ته جوړ کړی. په یو ځلي په یوه شپه دوی خپل اساکر په توره شپه وویستل مخکې د دې چې حتی هغه پخوانی حکومت خبر رسېږي. دا کار امریکا وکړو، دا کار جرمني وکړو او یو وایبه یې په خلکو کې واچوله. هغه چا چې سرمایه درلودله هغې خپل سرمایې ته فرار ورکړ. تاسو اوس ترکیې هېواته لاړ شئ چې میلیونو ډالر سرمایه هلته سرمایه ګذاري شوې ده. دا ټول هغه مشکلات دي چې نه تنها طالبانو موږ ته جوړ کړی دی، موږ ته بین المللي ټولنې هم جوړ کړی دی چې خپل په وتلو باندې خپل په ناخبره یا دفتن وتلو باندې یو وایما په افغانستان ته اچول چې زیاتره سرمایداران هم خپل سرمایه وایستله کار پاتې نه شو مؤسسات ټول.
مننه اغلې ګلالۍ. وړاندې به په نړیوالې ټولنې باندې هم وغږیږو لام یو څو دقیقې وخت لرو. مایار صاحب زه غواړم چې له تاسو نه دوه درې مسلې په یو ځای باندې وپوښتم. همدا چې دی یو قانون تشه نه محسوسیږي او د طالبانو دغه سرپرست حکومت دی یو کورنی مشروعیت له بحران سره نه دی مخ، بل دا چې دی بیان او رسنیو دی ازادۍ خبره وشوه. موږ ګورو چې په داخل کې خبریالانو باندې محدودیتونه زیات شوي، په رسنیو زیات شوي. په دې مسلو باندې کراته وای تاسو له نظره چې په کابل کې افغانستان کې اوسېږي دا مسایل تاسو څنګه ښکاری؟
انت زه خو چې د رسانو د کوم نشرات ګورم یعنی ډیر غیر ضروري مسائل هغه خپل رسانو د منځه وړي دي. نور خو حتی تر موسیقي پورې د رسانو رادیو تلویزیون او د هغه کې زه ګورم په دې کې ته یعنی کوم تفاوت نه ګورم. حتی هغه سریالونه چې مخکې روان وو په هغه سټایل باندې هغه مسائل هم روان دي. د مشروعیت مسله یو د نظام لپاره دا یو ضروري مسله ده. خو مشروعیت مختلف طریقې لري چې دا باید عقص شي، د عقص شي مشروعیتي ولري. خو مختلف عباد هر هواد د خپل منافع مطابق دا مسله باید مطرح کړي، حل کړي.
مایار صاحب تاسو غږ داسې موږ ته خنه راځي نه پوهېږم که لږم دا موقعیت بدل کړي.
او د تشکیلات مسله کې یعنی خاص په دې دستګاه کې تغییر نه دره غلی تر نه هیڅ څه ده پورې هغه سابقه کارمندان خپل وظیفو ته راځي. تر رهبری کې تر لسو یا پنځه لسو څه پورې تفاوت راغلی ده چې هغه هم سرپرستی شکل لري چې په مرور زمان ان شاء الله دا مسله به حل شي.
د سارای محکمو ځینې ویډیوګانې او ریپورټونه خبريږي په بیلابیلو ولایتونو نه لیدل کیږي چې څو طالب وسلوال دي یا طالبانو ته ورته څو تنه وسلوال دي او سړی په سرک باندې رانی ولې دی وهی دبې. داسې په سوشل میډیا کې ویډیوګانې خبريږي. تایید او سپیناوی د دې ویډیوګانو واقعا چې ستونزمن دي. سړی نه پوهیږي چې څومره رښتینی دي څومره دروغ دي. خو په بیلابیل ولایتونو کې د زورونې د خلکو د نیولو د خلکو د ازار وضعیت ریپورټونه ورکول کیږي. یو شمیر خلک داسې باور لري چې ګوندې د طالبانو قضایي ادارې تر اوسه پورې نه دي ځای پر ځای شوي یا کمزوري دي او په همدې خاطر باندې عام طالب وسلوال مجبوریږي چې په خلکو باندې په عامو سړکونو او لارو باندې سزاګانې عملي کړي او په اصطلاح سارایي محکمې جوړې کړي. دې په اړه باندې مایر سپ تاسو وایي
ان څه ډېر جالب پوښتنه مطرح کړه. په اول دور کې طالبانو د 15,000 نه ډېر اسیران د سنت جنگ کې دوی د منځه اسیران د جنرال دوستم طرفه وژل شول، زنده به ګور شول. شل کاله بعد طالبانو همدغه ساحه ونیوله. دلته منطقا یعنی که د دنیا څومره عادل کسان هم بیرته راځي، د 15,000 د دوی په شهیدانو په ځواب کې باید عکس العمل څه وي. خو موږ وکتل چې دې مرحلې نه دلته د قتل و قتال فیصدي صفر وه، یعنی دلته یوه چې یو ریکارد دی. او بله مسله دا چې په اجتماعي مسایلو کې موږ باید مطلق ګرا نه وو چې کله یوه فیصدي ده او یا فیصد اضافه مثبت طرف ته روانه ده، هغه په بخصوص افغاني جامعه کې چې د خشونت جامعه ده. یعنی دلته یعنی موږ په دې سلوک کولو کې صرف خشونت کې دلای حتی دا فلمونه او چې موږ ته خودل کېدل دا جنگي فلمونه وو. یعنی په دې جامعه کې چې کله راځي یو عفو عمومي یو فرمان ورکول کېږي او اعلامیه نشر کېږي، دا تراویه کس د پوره تطبیق کېږي، دا یو ډېر رات رقم ده.
مننه مایر صاحب. اغلی صافی تاسو را ته خپل خبرې امراټول کې اداره ته وایي چې تاسو فکر کوئ په راتلونکو اونۍ کې طالبان او امریکایي استازي ور بیا سره په دوحه کې جرګه کیږي او ویل شوی دی چې دوی به په هغه مسایلو باندې وغږیږي چې هم طالبانو ته مهم دي او هم امریکایانو ته مهم دي. د تاسو فکر باندې له دغه خبرو او له دغه بحثونو نه څه تمه کیدلی شي؟ طالبان څه غواړي، امریکایان څه غواړي؟
زه یعنی تمه دار ده چې بالاخره باید یو حکومت جوړ شي. حقیقت دا ده چې اوس د طالبان ټول افغانستان نیولی دی، اوس باید یو واقعي حکومت جوړ شي چې د خلکو د منلو وړ وسیږي. په دې مذاکراتو کې زه باور لرم چې حتماً طالبان به غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي او امریکایان به هم خپل شرایط ورته وړاندې کوي. ایله منده یم چې یو مثبت نتیجه ولري او بالاخره دا بدبختي د افغانستان نه لږ شي، اقتصادي مشکلات باید رفع شي. دا ټول هیلي دي وګورو چې څه نتیجه ورکوي. او بیا هم وایم چې په اقتصادي بود کې یوازې طالبان مشکل یعنی علامت نه دي، یوازې ستونزه په طالبانو کې نه ده، بین المللي ټولنه هم دفتن ټول کومکونه خپل لیکلي.
اغلی صافی زه غواړم تاسو همدغه امدې باندې وپوښتنه وکړم په همدې موضوع باندې. تاسو په دې کې بین المللي ټولنه هم پړه بولئ، خو بین المللي ټولنه د امریکا په شمول ډیر مخکې ویلي و چې کوم کله افغانستان نه ووزو نو یوازینی څه چې موږ به د فشار په توګه په طالبانو باندې کارو هغه به د موږ اقتصادي مرستې یا اقتصادي تحریمونه او بندیزونه به وي. څو دوی هغه بریاوي چې دوی ورته وایي لاسته راوړنې او یا لږ تر لږه هغه نړیوال اصول او قوانین چې نړۍ پې ټینګار کوي د هغې پاللو ته طالبان اړ کړي. که د دې زاویې نه موضوع ته وګورو، فکر نه کوئ چې د نړۍ دغه فشار چې دی ښایي په طالبانو باندې اغیز وکړي تر څو پورې د بشري حقونو ځینې مسایل چې دي، د مشروعیت ځینې مسایل چې دي په افغانستان کې هغې ته غاړه کیږدي؟
زه وایم بغیر د فشارونه باید طالبان بشری حقوقو ته احترام وکړي او د ښځو خصوصا د ښځو او د ټولو خلکو د ټولو افغانانو حقوقو ته باید احترام وکړي. دا بې د فشار نه باید دا کار وکړي، ولې دوی غواړي حکومت وکړي. او که دوی غواړي چې هلته فقط شتون ولري او نه پوهیږم چې څه مرام ولري، څه مرام د دوی پلي کړي، هغې لپاره نه وایم. او که دوی غواړي حکومت وکړي باید هم دا غاړه کیږي، بې د دې چې مثلا خارجیان ورباندې فشار راوړي. اما خارجیان هم باید خپل فشار داسې را نه وړي چې ملت قرباني شي. داسې نه شي چې خلک به د غربت امري تسې اوري چې څو فیصده مثلا فیصدي د لوګي ډیره په افغانستان کې پورته شوې ده. نو دا سینه چې دا فشار د دې سبب وګرځي چې طالبان به هنوز حکومت کوي او خلبه تبای باید دوړه خواوي ام خاري ام بین المللي ټولنه او طالبان دوړه باید د ملت د خجوان د لپاره باید اڅو کی او نه طالبان افغان ولس ګراوګانو لسی د دې پرشه پر اسمتو پیژندل شي او نه باید د بین المللي ټولنه په طالبان باندې داسې فشار راوړي چې ملت زمانځ لاړ شي. یعنی دلته باید د خپل زور ازمایي د ملت په بیا باندې ونی کی د ملت د ژوند په بیا باندې ونی.
ډیر زیاته مننه مایر صاحب، تاسو هم راته هم دا دوه پوښتنې ځواب کوي چې نړیوالې مرستې مشروط دي. مخکې نړۍ ویلي و چې دوی به د خپل مرستو نه او د اقتصادي بندیزونو نه په طالبانو د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي څو نړیوالو قوانینو ته ژمن پاتې شي. په دې اړه باندې تاسو نظر څه دی و چې دا نړیوالو بندیزونو اغیزې څومره دي په طالبانو باندې؟ او دام راته ووایي چې د دوهې له تړون نه په کابل کې څه توقعات شته، څه تمې شته؟ وبخې د دوهې له راتلونکو خبرو نه چې ټاکلې د امریکا او طالبان ترمنځ
بالکل سب هر سیاسي قضیه درې مختلف لایحې لري. یو هغه واقعیت د قضیه ده، یو د تحلیلګرانو نظر ده، او بل عامه افکار دي. دا ټول متفاوت دي. اوس هلته یو مذاکرات چې نتیجه یې مثبته وه د امریکا طالبانو منځ کې وشوله، اوس دې په اړه نظر ده داسې نه چې داسې نه شي کېدی چې توافق داسې شوی وي چې ټول امریکایانو د افغانستان نه بېدون د یو نفر تلفات نه وځي او دې په مقابل کې به طالبان دغوی نه چای نه غواړي. زه فکر کوم چې دې په مقابل کې اصلي موضوع چې در اصلیت مسله ده، دا مسله هملته حل شوې ده. امریکا به افغانستان ته رسمیت پیژني او د نورو غدونه چې د امریکا د بالرف دي او د سیاسي اسیران دي دا به ورسره پیژني. خو صرف دلته یو چالش امریکا تنده، امریکا باید خپله کورنۍ وظیفه اجرا کړي، داسې چې طالبانو په داخل کې خپله وظیفه اجرا کړي، خپل تعهدات عملي کړي. هغه د خپل جمعیت سره یا د خپل ملت سره دلته مشکل سره مواجه ده. شل کاله هغوی د طالبانو یا د امارات چهره تور هغوی ته معرفي کړې ده. په یو کال کې یا په شپږو درې میاشتو کې دوی نشي کولای چې بېرته دغه نظر داسې واړی ملت چې ګویا په هغه ورځ چې په رسمیت وپېژني وایي چې دا ښه خلک دي. دلته د دوی حتی په ساختار او په د انتخاباتو کې د دوی رایې کېدای شي مثلا د خپل رایې د لاسه ورکړي. نو دا یو وخت لري که متوجه په دې پندې ورځو کې که چیرې امریکایان د روسي سیاسيون یو مثبت خبره کوي، یو منفي خبره کوي، درې مثبت خبره کوي، بل ورځ دغه رقم د مثبت خبرو څلور پنځو ته رسیږي. یعنې دوی په خپل عامه افکار باندې کار شروع کړی دی. دوی به د افغانستان نظام په رسمیت پیژني او دا مشکل حل کړي.
دوستانو ډیره زیاته مننه کوم. دوستانو دا بحث مو هم دومره وو. ل درنو ملمنو هر یو د جنگ او سولې د انسټیټیوټ لمرستیال حکمت عظیمی، د افغانستان د مشرانو د جرګې له پوخانی غړي ګلالی صافی، او د سیاسي او اقتصادي چارو له شونون کی داوود مایار څخه مننه چې په بحث کې را سره برخه واخیسته. همدارنګ د یاغ اوریدونکو د هم کور ودانی چې زنګونه وهل او د ټلیفون لاري خبري وکړي او یې مګونت وانی د ټلیفون ته جواب ورکو او لټول اوریدونکو نه چې غوږی ونیو. کور ودان تربیا خېچاري.
افغانستان د پردو د جنگ میدانیم، یو مې او فتره کا